ازادي رادیو او ری پایلې د سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا په خوانې ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعلان شوی لن محل اوربند ته اشاره وای د اتصال وکساتونو لپاره په اوربند موافقه دی او خه انګام د هغې بیګا په خپل ایکس پانه کې ویلي کدا اړتیاوی هغه د ډیپلوماسۍ لپاره ور پرانیزي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه دغه اوربن په اړه چې پرون ماښام په سیمه ییز وخت په شپږو بجو نافذ شوی په یو بیان کې هم دې ټکي ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغنده خبرو اترو له لارې د دې پیچلې خو حل کېدونکې مسلې لپاره د مثبت حل موندلو په موخه صادقانه هڅې وکړي د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر هغو اوربن رعایت کړي چې د ده په خبره چا تجاوز نه وي کړی ازادي رادیو د دوړو لورو ترمنځ د پولي پوک دو کې د نوي احتمالي نخټو په اړه چې هغه د لنافس شوی اوربند څخه سرغړونه وانګیرل شي راپور نه دي ترلاسه کړی خو پرون چهارشنبه د کابل په څلورمه نه هي کې وزور ور چاودنه وشو چې د طالبانو د حکومت ویان د لامل د تیلو په ټانکر کې اور لګیدل په ګوته کړل په کابل کې د ایمرجنسي روغتون چارواکو وویل چې دغه چاودنې 15 وژل شوی جسدونه او 15 دیرش ټپیان ورول شوی دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یونیسف نن پنځشنبه خبرداري ورکړ چې د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه د 6.3 درجه له ویجاړونکو زلزلې او څو نورو ټکانونو یو میاشت وروسته په ځپل شوو سیمو کې د اوبو روغتیا ساتنې او حفظ الصحه تاسیساتو د پراخې ویجاړتیا له امله له 2,200 څخه زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له جدي خطر سره مخ دي. د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې د اوبو 122 سرچینې ویجاړې شوي چې کورنۍ د پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړې دي. د ډېری تشنابونو په ویجاړېدو سره له 15 څخه تر 4 ټولنې اوس په خلاصه فضا کې حاجت کوي. ډېری ژوندي پاتې شوي کسان د صابون په څیر اړینو حفظ الصحوي توکو ته هم لاسرسی نه لري. د یونیسف په وینا شرایط د هات اوبو لرونکي اسهال د خپرېدو لپاره چې په سیمه کې عام دی او هم د اوبو لار رامسته کیدونکو نورو ناروغیو د خپرېدو لپاره مناسب شوی دی. همدارنګه ویل شوی چې روغتیایي مرکزونه د مختلفو ډولونو د پوستکي د خارښت، د هایډریشن او د هاد اوبو لرونکو سال د پیښو د ډیر زیاتوالي راپور ورکوي. یونیسف وایي د بشپړ روغتیایي بیړني حالت څخه د مخنیوي لپاره بیړني اقداماتو ته اړتیا ده. یونیسف وایي د غوښتل شوی څه کم 22 ملیون ډالر بودیجې یوازې نیمایي ترلاسه کړی او مرستندویانو غواړي چې بیړني حالاتو ته د رسیدګۍ لپاره د دوی لازم بودیجه تامین کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې حماس له اسرائیل سره د اوربند تړون ته غاړه کې نیک دین واشنگتن په غزه کې د پوځي عملیاتو پر بیا پیلولو غور وکړي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان بلل کېږي. ترامپ پرون سی این این ته وویل کله چې زه ووایم اسرائیلي ځواکونه کولی شي ژر تر ژره جګړه بیا پیل کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې اسرائیل حماس د اوربند له تړون څخه چې له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل مړه او ژوندي دواړه وروسپاري په سرغړونه تورن کړ. د چهارشنبه تر سهار پورې حماس ټول ژوندي شل اسرائیلي یرغمل خوشي کړي خو د وژل شو 28 یرغملو له ډلې څخه یوازې د وو جسدونه تر اوسه پورې ورسپارلی دي. حماس ویلي چې د اسرائیلي یرغمل شو پاتو جسدونو موندل او بیرته ترلاسه کول به ډیرو هڅو او ځانګړي تجهیزاتو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې اسرائیل ملګرو ملتونو ته خبر ورکړی چې له همدې امله غزې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د رفع لارې پرانیستل به له ځنډ سره مخامخ شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پستر نام سلامونه او نیکه هری میمنې درنو سکون کو هله د چیرو غو جوړو سی او وخت په مترده مهاله په خیره رسولي بي درنو سکون کو نن ورځ بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوسته ستول ته شرح خلاص پم په دې هله چې نن ورځ هم د لوستو اخرنی شی بوره سره مل اوسې او د نن ورځ د موضوع څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د یونان بختری دبرې هنري او فرهنګي سنگرتیاوی دي ولسم لوست او وشتمه او اتوشتمه پاره ده. د تل په سر بیا هم یدونه کوم چې لزن سره قلم او چولری نوٹ واخلی او د تیرلس کورنی دنده به مو اجرا کړی وي تر څو د نن ورځې په درس باندې تاسو په هیڅ مشخص تاسو د نن ورځې درس د یو لسم لوست سره مستقیم تړاو لري او کچیر تاسې ولسم نو شز د کړي وینې دولسم درس تاسو ته پیچلی او کوم پاتې نیوي په دې رسنۍ سره به وکولې سي دغه موضوع اړوند تاسې معلومات لسته راوړي په مفهوم باندې او په هیجه نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې موږ درس د یونان بختري دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوي دي د چې په د یونان بختري دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوي درلودي نن موږ تاسې په دغه درس کې وایو په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان پوهان کسبګر او د سنور اشخاص د نیولسو هیوادونو ته راغلل چې دغه هیوادونو څخه یو هم افغانستان و یعنی کله چې سکندر پر هغه هیوادونو باندې حمله وکړه او هغه هیوادونه ونیول نو سره لدی چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي د دوی سره هنرمندانو پوهان کسبګر هم دغه نیولسو هیوادونو ته راځي چې موږ په تیر لوست کې ویلي وو چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو یې هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان ځینې پوهان ځینې کسبګر دغه زموږ په خوانی افغانستان ته راځي او دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځو سیمو سره په خاص توګه د افغانستان سره د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه خلربان یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي د یونان د بختري وکمنی پر مهال اقتصادي وضعیت هم ډیر پرمختګ کړی وو یعنی یو ډیر اقتصادي وضعیت دغه مهال و دغه وکمنی دغه دولت پر مهال په دې وخت کې مالداری کرهنه د کسبګرو بلا بین صنعتونه او د دې ترڅنګ سوداګري ځای کې هم د پام وړ وده کړې و یعنی په دغه دولت کې دغه یونان بختري د وکمنی پر مهال مالداری هم یو ډیر ښه وضعیت درلودي د کرهنې په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی و کسبګر سرعتونه همدارنګ سوداګری زړی کې هم دغه محل شتون درلود او ډیر د پام وړ وده کړې یو ته دیم په دې وخت کې د سرو سپینو زر څخه جوړ شوی سی کې په خپل نامه جوړ کړي یعنی هغه څه کې چې هغه د سرو سپینو زر څخه جوړ وي د خپل نامه باندې هغه جوړ کړي او بیا ورسته دغه سکه وویشل چې دا به د شو او د یو ډیر مناسب اقتصادي حالت استازي توپ کړي یعنی د دې نمائندګۍ کې چې په دغه ټولنه کې په هغه هیواد کې یو ډیر ښه اقتصادي نظام حاکم دی د سوداګری ملي او نړیوال لارې پرانستل شوی د دې ترڅنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده یعنی په دغه وخت کې یا په دغه دولت کې د سوداګری ملي او نړیوال لارې یعنی هم د هیواد په دننه کې سوداګری پل سوداګری د سوداګری اړیکو لپاره لارې پرانستل شوی او هم په نړیوال ډول یعنی نړیوال لارې چې د نورو هیوادونو سره د سوداګری اړیکې ټینګ کړي دغه لارې هم خلاص شولې دغه لارې پرانستل شوی او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا ښه امنیت نیول کېده نو دا یو ډیر شاسانی رامنځته کړی و چې دی یا د هغه زمانه یا د هغه دولت د هغه وکمنی خلک په خپل دننه په هیواد کې سوداګري وکړي د دې ترڅنګ په نړیوالو په نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګري سره اړیکې ولري سوداګري وکړي مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولي شي یا هم صادر کړي په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرنستلې وي دغه سوداګری نړیوالې او نړیوالې لارې د دوی سره یا د دوی په وکمنۍ کې د اقتصاد د یو شی اقتصاد په جوړولو کې یا د یو شی اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډېر مرسته کړې و همدارنګه د کاروانونو امنیت کم لارې چې کاروانونو په هغه کې تاګ او راتګ کول دا د کاروانونو د تاګ او راتګ لپاره یو ډېر شاسانی برابر کړې و چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډېر مهم رول لوبوه او دغه دوه کارونه چې و په اقتصادي نظام کې یا په اقتصادي برخه کې ډېر د پام وړ اهمیت درلود او اقتصادي حالت یو ډېر ښه اقتصادي حالت یو ډېر ښه پرمختګ ورکړي چې دغه مهال په دغه وخت کې د هیواد مختلف سیمې د مختلفو شهزادګانو د خوا اداره کېدلې د یونان بختري وکمنی تقریبا یو سلسله ویش درلود او دوام یې درلود د دوی د نوي کلتور پر رامنځته کولو سره د هغه په دودولو سره ډیر پراخې اغیزې وکړي یعنی دغه حکومت یا دغه وکمنی چې کله نوي کلتورونه رامنځته کړه هغه یې رواج کړل ډیر پراخ اخیزې درلودې. د سرایو پراخوالی همدارنګه هنري او فلسفي برخه کې ژبه لیکدود او داسې نور په نوي کلتور کې موږ ویلی چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل چې دغه ټول کلتوري اغیزې د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمه ییز عناصرو سره یو ځای شوي وو. یعنی دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل د هغه تاثیرات هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې د هغه د سیمه ییز عناصرو سره یو ځای شوه او یو نوی یو ځانګړی یو خاص کلتور رامنځته کوي چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډیر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک چې هغه پای خانوم کې د لرغونپوهانو په واسطه لاسته راغلی و ځین لیکنی و. هغه لیکنی په داسې ډول و چې په وړکتوب کې ښه روزنه واخلي، نه کله چې ماشومی باید ماشوم ته یو ښه روزنه ورکول سي، کله چې هغه ځوانیږي په ځواني کې په خپل غوښتنو حاکم و سي، نه کله چې د ځواني دورې ته رسیږي هغه ماشوم یا ځواني ته رسیږي نو باید هغه پر خپل غوښتنو باندې حاکم و سي. دا چې کومې غوښتنې د لپاره روا دي کومې ناروا دي هغه خپل روا غوښتنو لپاره دی هڅه وکړي او روا غوښتنو څخه خلاص واخلي، یعنی په خپل غوښتنو باندې دوی حاکم اوسي. په پخه عمر کې رښتینی اوسه، یعنی کله چې موږ عمر مډیر سو یا پخه عمر ته ورسېدنو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي او کله چې د زوړوالي مرحله ته داخلي جو یا زړی جنو په دې وخت کې باید یو شناسيحت کوونکی اوسو. نو د ژوندانه په ورستي ورځ کې به پوښتنه چې څه ډول بیل ارمان امر. دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک لیکلی وو او دا ډبرلیک د لرغونپوهانو په واسطه په دای خانم په شهر کې لاسته راغلی وو چې څو جملې وي. هغه په وړکتوب کې شروزنه واخله، په ځواني کې په خپل غوښتنو باندې حاکم اوسه، په پخه عمر رښتینی اوسه، په زړښت کې شناسې اوسه او د ژوندانه په ورستي ورځ به پوسه چې څه ډول بیله ارمان امرې. دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلې وې او دغه ډبرلیک په خانم ښار کې لاسته راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چارې کې درلودې. وایي یونانیانو د یاد دغه حکومت اغیزې په عمراني چارې کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول، یعنی هغه سیمه چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړې کړې دي د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په شهر کې هم تر اوسه په پاتشونو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې د دفاعي لارې په پام کې نیول شوی، یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې په هغه کې دفاعي لارو ته ډېر پام کاوه چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي. هلته دفاعي لارې جوړې کړي تر څو مثلا کچېری یرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول شوی، یعنی دوی کوشش کوي یا د هڅې کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي دفاعي دې هم درنګ مختلف بندونه جوړ کړی چې دا د دوی هغه په عمراني چارې کې د دغه یونانیانو اغیزې یا تاثیرات و. یو شمیر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوذ په افغانستان کې تر اوومې پیړۍ پورې دوام درلود، یعنی په افغانستان کې زموږ په لرغوني افغانستان کې یونانی دولت تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې په هغه افغانستان کې شتون درلود او تر دغه مهاله پورې دوی واکمني درلوده په افغانستان کې. چې دغه غیزه په تیره بیا په لیکدود هنر کې هم د یادونې وړ دی چې یونانی لیکدود په بېلابېلو ځایونو کې په مختلفو ځایونو کې کارول شوی و. متن او مطلب هم په هر ژبه باندې کچیر وړاندې کېده خو بیا هم د یونانی دود څخه ډیر استفاده کیده یا د هغه څخه ډیر کار اخیستل کیده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول، همدارنګ هنر، رسامي، نقاشي، په شیلو شوبني نقاشي د یونان ودانی یا یوناني ودانی بلابل شکلونه، همدارنګ ځینې څیرې تر ډیر وختونو پورې په لرغوني افغانستان کې دوام درلود چې دغه ټولو تاثیرات څخه دا نتیجې ته رسیدلې دي تاریخ پوهان چې په افغانستان کې تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې دغه دولت واکمن وو او دغه دولت خپل واکمنۍ تر اوومې زیږدیزې پورې کړې وه، یعنی تر دغه مهاله پورې د دوی واکمنۍ په افغانستان کې یا زموږ په لرغوني افغانستان کې دوام درلوده. لنډ دا چې تقریبا 1940 کال د یونان باختري حکومت دوام درلود. یعنی 1940 کال دوی وکمنې کړه ده چې په دغه وکمنې کې شپږ دشتنه پاچاهان او همدارنګه د دغه سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې وکمنې کړه ده چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور در پراختیا لپاره د هند او باختر په سیمه کې هڅې کړې دي چې یعنی په هر برخه کې کچې هغه د فرهنګ برخه وي، د کلتور برخه وي، په هنري برخه کې هم د هند او باختر په سیمه کې ډېرې هڅې کړې دي، ډېر کوششونه کړې دي چې د یادونې ور خبر دا ده چې دغه یوناني فرهنګ په دغه سیمه کې ډېر په سوچه ډول نه دی پاتې، نه اصل په اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو هم هغه سینه دی پاتې. نو ځکه د لرغوني افغانستان د پخواني افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای سوی دی او د فرهنګ یو نوی شکل یې رامنځته کړی دی. نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دی پاتې، چې دغه نوی فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یوناني فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای سوی دی، نو دلته بیا یو نوی فرهنګ یا د فرهنګ یو نوی بڼه رامنځته کړی دی چې هغه د یونان باختري مدنیت په نامه یادیږي. نو ځکه موږ وایو چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچه او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس چې موږ د یونان باختري دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې وویلې، وویل چې د اقتصادي حالت څه ډول و، د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړي وو، د یادونې وړ خبرې دا وې چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضع په دې وخت کې ډېره پرمختګ کړی وو. مالداري، کرهانه، سوداګري، د صنعتي هر برخه کې چې وو هغه ډېر د پام وړ وده کړې وه. ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکې په خپل نامه جوړې کړې وې چې دا د یو ښه او مناسب اقتصادي شرایط استازیتوب یا نمایندګي کوله. د دې تر څنګ سوداګریزې ملي او نړیوالې لارې پرانستلې، د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یې نیول کېدی چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرسته کړه وي اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ورسېږي، یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي. د دې تر څنګ موږ د دوی د کلتورونو په حق لویل چې دوی تقریبا 1940 کال وکمنې کړي و چې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل، کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سونه یو بل افغاني باندې خپل کړی ویل بده مدنیت چې هغه د یونان باختري مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کوي. د دې تر څنګ په د یونان باختري په یو ډبرلیک کې موږ ځینې لیکنې ولوستلې چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک کې لیکلي وي او هغه ډبرلیک د خانو په شار کې لاسته راغلي او په عمراني چارو کې مو د هغو اغیزې وویل دا چې دوی په عمراني چارو کې څه ډول تاثیرات یا اغیزې درلودې هغه څه ډول بود. د ټولو اړوند معلومات موږ تاسو نن په دغه لوست کې لاسته راوړي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې ستاسو کورنې دنده دا ده چې د تل پڅې درو پوښتنو ته ځواب وایست. دوی نن باختري دورې اقتصادي وزې په اړه څه پوهیږي، هر هغه معلومات چې موږ تاسو نن په دغه درس کې د اقتصادي وزې په حق لول تاسو به هغه د دې پوښتنې په جواب کې ستاسو کوي. ورپسې د یوناني ودانی بلګې او اغیزې په کوم سیمو کې لیدل کیږي او کوم ډول لیکدود په یونان باختري دوره کې دود درلود دا ستاسو کورنۍ دنده ده. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لیرب سپارم شو وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان را پسپیچلی نما سلامونه ونیکې هیلې میمنه درنو زګونکو هیله د چروغ او جوړو سیاو د ژوند چاري به مشکور مخسي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست را خره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو هم درنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لسره وړو. څلورم لوست یو لسمینه تور د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست را خره نشي بوره سره مال پاتسي. راز خپل د نن ورځې موضوع په لوو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیزې. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین، د یو عقیدې او یو فکر خواتر او بلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین، یو عقیدې او فکر خواندان سول. د اسلام پر اتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل، او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر ډیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لارې کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تیره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ استاد د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنده چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ. دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګ مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنۍ زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 کال کې زیږیدل دي، او د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوي. په دغه برخو کې د برخه اخیسته د خپل دوه بسوډونو د منځ چې هغه یو دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، او د خپله د سیستان د خلکو څخه په 2005 کال کې د افغانستان په سویلویدیځه برخه کې زیږیدلې دی، او د پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب ځوانی کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبه ته ورسېدی چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکري نیسي، او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدی هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په مهال باندې د مسلمان سوی و. د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدي چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمنی وکړه. د بخارا ښار یې خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمنی ته رسیږي، او د دوی واکمنی پیلیږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومیدی چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکی توکمه امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د الپتګین زوم و، او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومیدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د ده څخه وروسته بیا د زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي، او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي، او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده، د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوانیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کېږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي. چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی وو هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې وو، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېره لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې دغه د خوابندی کې چې بیا دغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کېږي او دی بیا ورسته وژل کېږي، چې دغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنېږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کېږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلې دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجن ومیده او د غرجستانو یا د اوسنی هزاره جاتو د اوسیدونکو وو، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد وو، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکی چې وو یا ډیر مشهور ټولواکی چې وو هغه علاءالدین نومېدی، د ورستنی سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه ووژه او د ایران ډېرې سیمې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې ونیولې. د دې زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو کورن حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې د هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې و هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیله نور هم سره یو کړی او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغه د ثبات لپاره د یاساتر لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړ کړه تر څو خلک په شړ ډول سره منظم کړي او خلک ډیر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ د چیزینې طرف پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسله او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه غنی، یعنی ځینې وایي چې دا په د غوري سلسله څخه د ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی، چې دی د مغول سره روغه جوړ کوي، د روغه جوړ سیاست مخه کوي او مغول ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې موږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه خلاص راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزارجات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست یې ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځ وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دي او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه